احمد شبریم هر کلی مکوم
یوا ورځ بداس شي خبر چې ګلمان شهید دلربر پښتون
افغان دا سچی رډي مچلی د دې کینیډي ربرخه د ګلمن وزیر هنری حڅو ته ځانګړي شوی ده
ما چې کله د ګلمن صاحب انځور رسم کاوه خو سترګې به مې راډه کې سوې بیا به مې څو دقیقې پریښودو بیا به مې بیا شروع وکړه بیا به مې سترګې راډه کې سوې
ګلمن ته د یو شمېر افغان شاعرانو مرسي هم لرو
اخلی په تندې باندې ډبره له سنساره ودې سوځوله لکه زخم ټوله لاره
د د شعر راس پړو چې څنګه شاعري یې کړې
دغه تفکر چې ملنګ جان لرو هغه د په دغه پیړۍ کې بیا وړاندې کړ
او په دې خبرونه کې یو بل ویر هم کوو نورستانی شاعر کشتون یار ومړ
نام پرتوم ته تنگ بوی لا پرتوم ته تنگ بوی
زام وجود يم خاور کې ګم بفانی بشما خو کپننګ د وطن مرشم قیمتي بشما کامل اشکر ته زده سره مال تیر ورګړیم نو پدې نیم چې په دار یا زندانی بشما ما کپننګ د افغان کلک تور وټړلا اصلي وارث د خوشحال خان او عبدالی بشما کمې دستا پښو کې
د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه تیرونې د جمعې پورس د شمالي وزیرستان پرسمک خاور ته وسپارل شو پو ګلمن باندې د جولای پر ومه په اسلام آباد کې بیټلې بریټ وکړ ټپی کړ خلکو روغتون ته انتقال کړ ډله ډله ولسته د پښتني تورغی دعاوی ورته وکړې خو د جولای په یوه سمه د مړینې خبر خپور شو ل اسلام آباد د رسمک تر ستخیل کلی پوری د ګلمن د جنازې ته ترنوي لپاره دومره ولس راوتلی وو چې شایي د هیڅ لیکوال یا شاعر په ویر باندې دومره افغانان نه وی راغون شي د غویر انځورګر شاعر عمان نیازی په خپل شعر کې داسې تصویر کړی
اخلی په تندې باندې ډبره له سنگساره ودې سوځوله لکه زخم ټوله لاره چیرته روان لکه د مستو وینو داره جار د لټپو ملنګ جار لا کزاره والو ته ل زخم لکه ور ل لا لزاره ونی صدا غشه تلیندې زمواره اسکه په سر جنده د پر وطن نیولې مټ کې خاوره د دل پر وطن نیولې مینې نه زونو غندې مست و سرشاره غرق ولا چغو لکه نای ویلا نای زارا چو بهار رنگ و کرنگونه چو بهار سپاتن اس کشولا تاو کلا اظهار نه د تند کونو ماته نه ولا انکار اس کا غاړ راغه د تا غاړ تل دار یم ين ساقي زړه چاو دن نه بر کې نه وا دا زمغ مجنون دی مجنون نه بر کې نه وا مست آزادی نارا کفن که وی سارا ماوی کزه لالم خوز بیر تر آغلم یارا دا چگه دی غبرگشی دا تارو که روزگارا لنگ دی دا لارا شی دا لارا دا خونکارا کلی کلی از غن مزای تاو تر تور مارا نمنم دا نمنم دا دا شرم سپارا کیگ دا دی زخم تا دا لاری پا زنگون رباب سوای د خپل ویر پتاو ورکلار پختون ربا کیګ د دې زخم ته د لارې پر زنګون رباب سوای د خپل ویر پتاو ورکلار پختون ربا
پله ګلمن په خپل ژوند کې په هیده چې د دې ویربه ډیر خلک کوي
او زما پر مرګ به تومره ویر وی چې توبه به باسه زکه چې زده شپګو خويندو کښړې ورور یا
ګلمن دا وړاندې نه یو ځای نه وکړي په یو بل شیر کې چې سندره شوی ده د خپل ویر داسې پښکوي کوي
لالیا د غین خلاف ده زړه بن ماتوي شي خبر چې ګلمان شهید د لارو بر پښتون افغان لسرمان شهید
د ګلمن وزیر په ویر کې د افغان شوزو د انلاین ادبي بهر چینو غړیو شعرونه ویل دي لدی ډلی شریف فیضی خپل شعر آزادی رادیو ادبی مجلې ته د واتس اپ لاري را لښلې دي
محبت لدی وطن کډ وکړه سرو ګلونو لچمن کډ وکړه د غم په ټغر ناست زخمی زړونه لرو بر شول د غم په ټغر ناست زخمی زړونه لرو بر شول بوی د مشکو له ختن کډ وکړه د لوی افغانستان ارمان یې پوران شو دلو ی افغانستان ارمان پورا نشو خلی بلبل لدی چمن نا کټ وکړه موري بورا خوري ورارا خڅ کندا موري بورا خوري ورارا خڅ کندا زلمی تو بلدی مسکن نا کډ وکړه پسروخ کو فیزینا است غم تعالی کړه پسروخ کو فیزینا است غم تعالی کړه چګلمن لدی گلشن نا کډ وکړه چګلمن لدی گلشن نا کډ
د ګلمن په ویر په خواله رسنیو کې ګڼو لنډې لیکلې دي په وی لنډې کې وایي ملي ماتم دی جهان خړ دی ګلمن مړ دی ننې خاورو تسپارینه په بل لنډې کې راغلي د ګلمن جنازه راغله زړه دې تکیا کړه په دیوال کې شته لاسونه او یو بل لنډې ده ګلمن چې زورت ګورم وسمه د خدای په چارو نه رسیمینه دا افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر وی غړی فهمی دانش بیا د ګلمن په ویر کې په خپل لنډی ویلی او زمزمه کړی دی
ګلمن شهید شو پات نشو سب پر هر زړګی تر کوما ګرځو ما تر کوما ګرځو ما تور خاورو باندې وان یارا زبدې قبر ته تر کوما ناست یما تر کوما ناست یما هسته په ټول ملت خاورې شو خاورې دې ټولې ست پر قبانو شیمینا پر قبانو شیمینا سما د وطن ارمان پرن شو هر یو وطن میرا تد خارو لاند کرینا او خارو لاند کرینا ګلمند پښتنو د سر تاج و نن یې زکا هر پیغلا پټ پکې یاد وینا او پټ پکې یاد وینا د ګلمند زړه ارمان پرن شو لارمانو نا تک تل گئی بتور لا توڑینا تور لا توڑینا او په بلتانی ما شمان نژاړ یارا ستا په بلتون کې ټول ملت شاړی میانا ټول ملت شاړی میانا ستا د بلتان په ویر کې یارا رنگ میالو تنس یوازی ناست یما او یوازی ناست یما موری یوازی پا غم نتا دد پا غم کی طول ملت ویر کوینا ویر کوینا غم دی پزڑ باندی غم جن کلم لطور وینو ڈک زڑ گئی بطور لہا توڑما تور لہا توڑما گیلا مند خورو لائق نوا خوری دید دپ رقیبانو شیمینا او رقیبانو شیمینا موسیقی
داخلي دانش پلانډیو کې وداوا چې مور یې یوازې په غم نه ده، د ته په غم کې ټول ملت ویر کوینه. لیکوال پاکیزه آرزو د ګیلمن د مور کیسې کوي، او په دې نظر ده چې د تکړه اولادونو په تکړه توپ کې د میندو په لاسونو سترګې مه پټوي.
پښتو کې یو متل دی، وایي په ښه اولاد مور پلار یادیږي. د ګیلمن له شهادت سره ځینې نورې خبرې هم راپورته شوې. په دې خو موږ پوهېدو چې ګیلمن ډېر زړور، قوي او مبارز ده، سرسپارلی مبارز ده. سره له دې چې ګیلمن ډېرې زده کړې نه وې کړې، سیاست هم نه ولوستی، د مبارزې په برخه کې یې څه مثلا یا کوه شي ټرېننګ یا داسې څه هم نه ولیدلي، خو دا څرنګه په ده کې دومره ډېر قوت و، په ده کې دومره زړورتیا وه، د دا له ده له چا زده کړې وو، دا له کومه اخیستې وو؟ یو خو زما په نظر ګیلمن به له خپلې ټولنې، چون پښتانه ټولنه عموما میړانې ته پیژندل کېږي، له دې متاثره وه. ګیلمن بتمن خپل تاریخ لوستی، د خپلو پلرونو او نیکونو د سرښندنو تاریخ به یې لوستی. او بل تر ټولو مهمه دا ده چې کله ګیلمن له زندانه را خلاصیږي، په یوه ویډیو کې د مور لیدل کېږي، او په هغې ویډیو کې ګورو چې بعد له اتو میاشتو چې ګیلمن شهید ډېر شکنجه سوی، مور یې ډېره نورمال حالت کې ده او خاندي او په ډېر خوشحالي غږیږي. په هغه کې یوه خبره داسې ویل کېده چې ده ورته ویل چې دا خو د مېړنو کار وي، دا خو کومه نوې خبره نه ده چې ته شکنجه سوی یا ځورېدلی، مېړنې خو همدې لپاره وي. نو دا چې ګیلمن دومره زړور و، دومره قوي و، د ده تر شا د ده داسې مېړنې قوي او مبارزه مور وه. د ګیلمن تربیه یې داسې کړې وه چې هغه له هېڅ شي څخه هم نه ډارېدو، هغه خپل سر، هغه خپل ټول ژوند د ملت لپاره، د قربانی لپاره یې ښی وو. ما دغه سي مسایل په تاریخ کې لوستي وو چې پښتنې ښځې مثلا داسې زړورې دي یا داسې وي، یاسې کله کله ستا خدای ستا مبارزه وبخي مبالغه راته ښکارېده. خو ما د ګیلمن له شهادت او د ګیلمن په مبارزې کې د خپل تاریخ هغه تصویرونه چې ما لوستل یا ما پسله ذهن کې به مجسم کول چې آیا داسې به په رښتیا وو یا به ماته مبالغه ښکارېده، نن ما په خپلو سترګو هغه ټول په خپلو سترګو ولیدل، او زه اوس پوه شوم چې په تاریخ کې هېڅ هم مبالغه نه وو، بلکې دا ټول واقعیتونه وو. د همغې تاریخ، د هغه میندو، د هغه زړورو او مبارزو افغانو میندو او ښځو څخه همداسې مېړني او قهرمان اولادونه لکه ګیلمن شهید زیږي، او همداسې تربیه ورکول کېږي. او اوس یې وروسته له شهادته مشر منظور پښتین وویل چې کله ما د ګیلمن مور ته وویل چې ګیلمن شهید سو، دی وخندل. ما فکر وکړ چې دا پوه نه شوه، خو چې بیا مې ورته وویل چې ګیلمن شهید سو، دی وویل چې زه خبره یم چې شهید سو. ما تا سره په یوه ویډیو کې وعده کړې وه چې زه تو ګیلمن ناست یو، ما درته وویل چې ما دا زوی خپل قام ته وربخلی ده. نو تاسې خپله تصور وکړئ چې یوه پښتنه مور، یوه افغانه مور په دې سن کې دا د یو داسې نازولي زوی مرګ او شهادت په دومره پراخه سینه او خندانه څیره مني. یقینا دا میندې، دا ښځې د ډېر ډېر ستایلو او د ډېر ډېر ویاړ مېرمنې دي چې تیر هم تاریخ پې نازېدل، پرونم پې نازېدل، نن هم پې نازي، او سبا به هم په داسې مېړنو یا افغانو ښځو او میندو تاریخ نازي.
د ګیلمن په ویر کې یوازې شعرونه نه دی ویل شوي. د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر وی هنرمندې سهیلا کامران د ګیلمن انځور جوړ کړی دی. له دې په واورو چې د دې انځور د بشپړېدو کیسه راته کوي.
چا به دومره کل نه کل نه خلک په ژوند نه وی راوي کړي لکه ګیلمن سي په مرګ راوي کړل. ګیلمن سره له دې یو شاعر شخصیت وو، یو مبارز افغان فکر او لوړ جرأت لرونکی ستر انسان وو. ګیلمن د حق لارې ته کار وکړ. ګیلمن د خدای جل جلاله له طرفه یو ستره هستی وه. هغه څوک چې له هېواده، له افغانستانه یې ځان قربان کړ، دا ستر باید وستایل شي او یاد یې وشي. ګیلمن په موږ افغانانو باندې ډېر حق لري. نو ما هم غوښتل چې د هغه ستر انسان انځور رسم کړم. د لوی افغانستان تاریخ بیا راژوندی کړ، او دا ثابتوي چې کرښې زموږ زړونه، مینه، وینه او فکرونه له فکرونه نشي بلا ولای ګلمن هر افغان ته د افغانیت حس ورکړ. ګلمن د وطن مین و. ګلمن ټول کړه وړه او مبارزه زموږ د راتلونکو نسلونو ته د ولسپالنې الګو ده. ګلمن وزیر داسې یو شخص و چې ما نه پیژانده او نوم یې هم نه و اورېدلی، خو کله چې ما ولیدل چې په ګلمن وزیر باندې برید سوی ده او د هغې ویډیوګانې مې ولیدلې چې څومره په وطن باندې مین دی، داسې په ګلمن وزیر باندې څومره ظلم سوی و، خو بیا هم د افغانستان له بیرغ څخه نه و تیر سوی. او د ګلمن صاحب غیرت او احساسات ته په کتو باندې ما وغوښتل چې د هغه عکس انځور کړم. ما چې کله د ګلمن صاحب انځور رسم کاوه خو سترګې به مې راډکې سوې. بیا به مې یو څو دقیقې پرېښودو، بیا به مې بیا شروع وکړه، بیا به مې سترګې راډکې سوې، خو ما دا انځور ډېر په سختۍ رسم کړ. او د ګلمن صاحب روح دې ښاد وي، یاد یې تلپاتې، خدای دې ګلمن صاحب ته جنتونه ورکړي او داسې ستر انسانان دې لا هم ډېر شي.
ګلمن بیا د نجونو حق په خپلو شعرونو کې په خپل ژوند کې په ډول ډول ادا کړی. په یوه بیت کې وایي،
کمې دستا پښو کې دلی اوربل ننګ نه وکړو، د وطن پیغلې خپل تاریخ ته تومتی به شما، او که د بدن وینه مې تویه شوه په حق د مظلوم، نو ګلمن افتخار د خپل پردي به شما.
ګلمن به په بانډارونو او مجلسونو کې په خپلو سندرو کې هم افغان جونیا او خویندې نه هیرولې. د ګلمن ویر ګڼو سندرغاړو هم کړی، له نغمینې ولې تر جاوید امرخیل پورې او تر لطیف ننګرهاري پورې، چې د هغه تر مرګ وروسته یو شعر په خواله رسنیو کې زمزمه کړ.
شهید دے دلر اوپر پختو مول سیو قهرمان شهید دے پر دے چچی سوری او کما جانان شهید دے دلر اوپر پختو مول سیو قهرمان شهید دے دلر اوپر پختو مول سیو قهرمان شهید دے زاد خړ پړا صدم گین ما خام دے ول فزاد خړ پړا صدم گین ما خام دے نن د وطن د مالاله پیغله پیزوان شهید دے.
د ګلمن ټول شیرونه د ولس او قوم غام دے. د پوهیده چې عشق د شعر بنسټ دی، خو په هغه عشق شعر کې هم د خپل ولس غم شاړه. د پوهیده شعر کې وای،
وای پرون لیلا د سی په چلول کې ګیلا کولا، پرون لیلا د سی په چلول کې ګیلا کولا، ویلې خپنه شې څه داسې کیسه کولا، چې ته شاعر یې او د مینې کیسې نه پیژنې، د محبت شنه سره رنگینې کیسې نه پیژنې، چیرې یو اورڅ خو د زماشن کې خالونه یاد کا، یا می چشمان، یا می د سرو شوندو سرونه یاد کا، یا می د تورو زلپ ول په ول تارونه یاد کا، یا خو می چیرې د بنگړو ډک مړوندونه یاد کا، چیرې یو ادوې کیسې زما په تور ور بل ولی کا، یو دو زما په دیناره غاړه غزل ولی کا، چې زه ډډه شم چې په ما پورې سندرې لیکي، زما د سپینې خولې وړې وړې خبرې لیکي، چې کله وسته یې زما د مخ سور خلاله یا بیا دې منه ما هر یو شعر او شاعری لاله یا، ما هم په غوڅو وچو شوندو ورته مړه وخندل زړه خو مې نه کېدو په زور مې په ډک زړه وخندل ما ورته وویل لیوانې دستا ګیله په ځای ده زه یې منم دستا هر یوه کیسه په ځای ده دا هم منم چې دستا اوسن د ستایلو وړ دی دا هم منم چې دستا اوسن د ستایلو وړ دی هر یو انداز دې په غزل د یادولو وړ دی خو زه څه وکړم پښتون یم خیاره درومي قسم په خدای کمې په خوله د عشق ټپاره درومي څنګه یې ولیکم ضمیر اجازت نه راکوي ما ته دوران وطن تصویر اجازت نه راکوي چې شنه خالونه لیکم شنه لوګي بارود را یاد شي هغه د کلي په جومات د بمبار دود را یاد شي چې سره لبان لیکم نو سرې وینې مې زړه ته راشي د زلمي ورور تودې وینې مې زړه ته راشي هغه د پلار په مخ پرتې وینې مې زړه ته راشي هغه د مور په سر چتلې وینې مې زړه ته راشي نن نو زه به څنګه ستا په مخ سرخ یادوم په مخ پرتې خاورې د خوار یتیم بچی یادوم
د ګیلمن د شعر نقد به راشم چې له هنري اړخه دا شعر وتلو خو لومړی به د دوی نظر ته سره شریک کړم چې تیر کال یې ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې د خپل شعر په اړه ویلي وو.
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره به البته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعري ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعري چې ورته ویل شي مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعري کوم نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا یې په نظم کې را غونډه کړم او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه دا دوا شایان ډیر وایم خو چې کله ډیر زیات ودر دیګم دا نوی نوی درد او دغه وینم دی وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډیر ښه شاعري کولای شم
په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتګار ډلې د خپلواکۍ او د ولس او قوم د ژغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه شونځي جوړ کړل اخبارونه چاپ کړل مچلې راوېستې یو ډلې منسجم او منظم کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي دغه فکر تر ډیورنډ کرښې ور واوښت او هلته دغه د ولس ته هم فکر جنو کسانو خپل کړ په دوی کې یو هم ملنګ جان دی د پوهنتون استاد پوهن لال پاچا اسمون په دې نظر دی چې ګلمن وزیر د دې پیړۍ ملنګ جان دی له دوی په واورو چې د دې دوو ملي شاعرانو په هنر کې کوم مشترک ټکي موندلې دي
دغه د پښتو ژغورنې خوځښت آینه نه مغه پلونه چې باچا خان تعقیبول دین تعقیبای باچا خان په لګ ورو بڑا باندې او دوی لګ په جذباتو کې نو دلته د همدغه جذباتو د څرګندولو او د احساساتو د وړاندې کولو لپاره دغه یو بل خوځښت یو بل شاعر ګیلمن په نوم رامنځته شو د دې دوه مشترکات یو دا ده چې موسیقي دوی د وسیلې په توګه وکاروله ادبیاتي ژبای دا هم د وسیلې په توګه وکاروله او دوی ولید چې د تفکر د سرګندول لپاره لکه څنګه چې ملنګ جان د موسیقي او ملی او زالو غیږه ته پناه وروړه او هغه وکارول نو ګیلمن هم په هغه نقش قدم هغه پلونه بیرته راځوندې کړل او د تفکر چې ملنګ جان لر هغه د پدغه پیړۍ کې بیا وړاندې کړ البته اغه موتیفونه چې د دې دوړو ترمنځ زنیش مشترک تی مفکوره یو ده د دغه وشته می پیړې زنی موتیفونه پکې ورزیات کړه لکه دا ترهګری لفظ دې ورو کارو نور هم دغه زنی الفاظ او کلمات چې په بار بار دغه نظمونو کې راخلي دا د دې زمانی زیګند دي خو د هغه زمانی چې ملنګ جان کارولې دي او تصویري بڼه ورته ورکړې ده اغه دغه سړی آینن کارولې دي ما ته د پدغه برخه کې داغه د سب پیرو خکړي
ازمون سپ کچرته ورته وکتل شي ملنګ جان لا پایله هم شیرونه ویل عشق شیرونه ویل او مذهبي شیرونه ویل خو بیا ورسته چې کله د پښتونستان مسله رامنځته شو لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه بیا د نور شیرونو ته مخه کړله چې ولس بیدار کی لیکن ګلمند سې شکاری سي د لا پایله شاعری نه کوله
بېلکل ملنګ جان خو شو هغه په داسې وزمکه باندې زوکړی ولته خاپوړی کړی چې کیسې شته یعنی هغه دودیزی کیسې چې خلک د شاعر پورې تړي چې دغه څه شاعر شو هغه د چاربیتو سره آشنا او هغه د ټاپو سره آشنا او هغه د ساز او سرود سره آشنا مهمه خبره د سرود او ساز او ټنګ ټاپو وروا دا ټول سره د آشنا او هغه په خټه شاعر کله چې دا پیغام ورسیږي صرف د مضمون بدلای ګلمن هم یو اړخ سره مشترک لري په دې برخه کې. ګلمن باندې هم د وزیرستان هغه غرنۍ او سندرو ټنګ ټکور اثر شته، هغه زمزمه کړی دي، لغات یې ویلي دي. په لومړیو کې هلته د لغاتو په نامه باندې یو صنف دی چې هغه ولسي صنف دی، ده هغه زمزمه کړی دي، هغه ویلي دي. یعنی په هغه باندې دا د شعر او ځان او دا د ټنګ ټکور او ساز او سرود دغه چل دا د تخنیکونه زده کړي دي. دا چې کله دغه د پښتون ژغورنې حرکت شروع کیږي نو د هغه تفکر چې په شلمه پیړۍ کې هغه سړي شعر ته ور داخل کړ، دغه د زمانې دغه غوښتنې یو دم راواخستې او د شعر ته ور داخل کړي، د هغه سندرې پرېښودې، د هغه نور غرنۍ سندرې چې د زمزمه کړي دي ویلي دي. البته په شاعرۍ کې دا شي نه رښتیا نه ښکاري ډېر، چې موږ اوس وایو چې ډېر حواله پرې، ځکه د شاعری اوس چې موږ ته راپاتې راغې میخ پلې له دغو تجربو سره ګډه ده یا دغه پیغام سره ګډه ده. بل د عمر دومره ډېر نه و چې د څنګه راځو کړی شوی دی، نو ورسره جوخ دغه مسالې شروع شوې دي. د ده ذهن د هغو ټپو نه او غرنیو سندرو نه او لغاتو نه راړولی دی. لغات داسې یو صنف دی چې هغه فی البجهه ویل کېږي، نو ده فی البجهه شاعري کړې ده او ده خو زده کړی نو ملنګ جان هم زده کړی نو. ملنګ جان په شپږو میاشتو کې د یو معلم په واسطه باندې دومره کار وکړ چې لیکه او لوست یې زده کړ. ده چې دی ده تر دویم ټولګي پورې سبق ویلی دی خو بیا نور پریښی ده، او د ده ټول شعرونه چې دا ممکن زه فکر کوم چې دا یوه مجموعه چاپ شوې دا به هم نورو راټوله کړي، او دا اوس هم دا یوټیوب کې چې پراته دي که تاسو وګورئ دا د کاغذ نه غږېږي، دا له حافظې نه غږېږي. ملنګ جان هم له حافظې نه غږېده، او د دې دواړو حافظه چې ده هغه موسیقۍ روزلې ده.
آسمون صاحب، که څه هم تاسو زمان ته اشاره وکړه په پیل کې د مرکې په پیل کې د باچا خان د تحریک سره چې مو پرتله کړه، لیکن فکر نه کوئ چې حالات ډیر بدل دي؟ په هغه وخت کې که ملنګ جان هم مسیح شعرونه ویل، سیاست هغه حاکم و، نه جګړې، نه نشتې، نه وحشت، او اوس قصه سرچپه ده. نو فکر نه کوئ چې دغه شی هم په یو شاعر باندې تاثیر کوي او احساسات په ممکن ډیره غلبه وکړي؟
ولې نه، دا خو دا چاپیریال، دا زماني پیښې، دا خو د شاعر په اندرونی نفسیاتو باندې دا خو اپی تاثیر کوي. هغه زمانه خو جګړه بنه وه، خو لږ تر لږه د یو پردي حاکمیت سیوری خو و، یعنی دا خلک مبارزې ته نه پرېښودل. هغه چې وایي ډاکټر خان جیل کې مرور دی او په زړه مې یو الله خبر دی، ما به غوړي د شیشه جوړوي وسره هغه شعر یې دی. دا یعنی دا چې دا خبرې کوي، دا چې د باچا خان هغه سپینګرتوب یا دی په زولنو کې دا هغه او تورو کوټو یادونه کوي، خو دې نه معلومیږي چې هلته یو بل حالات حاکم و چې هلته څوک غږ خورولو ته هم نه پرېښودل کېده. هلته د یو لوی پرنګي مبارزه وه، هغه چې و هغه حاکم و او هغه څوک دغسې غږ پورته کولو ته هم نه پرېښوده. باچا خان خو څلوېښت کاله شاوخوا زندانونه وګالل، نو دغه د زندانونو کیسې خو تر ملنګ جان رسېدلې دي او د هغه په ذهن باندې تاثیر کړی دی. او بله خبره دا چې د وخت حکومت، لکه تاسې چې اشاره وکړه، هغه وخت کې رښتیا هم په حالاتو باندې قابض و، د وخت حکومت د پښتونستان سندرې زمزمه کولې او ملنګ جان یې همدې ته ګمارلې غوندې و چې یعنی یو ډول یې ورته دا پیغام رسوو چې ته دغه سندرې. هغه ورسره پښتونستان سره بیا یو علاقه پیدا شو، عشق پیدا شو، تر دې پورې چې یو ځل یې ورته ویلي و ته دا سندرې نورې مه وایا، دا د ځکه چې دلته یو هیات راځي، هغه د پاکستان نه راځي چې هغه خفه نه شي. بیا ده دا غزل جوړ کړو چې چا غوږ کې راته وویل چې جانان مه یادوه، د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه. دا هغه معشوقه چې و هغه پښتونستان و، بیا یعنی د هغه موتیف پښتونستان و. د ده په دغه یوویشتمه پیړۍ کې خو دا خو د میډیا پیړۍ ده، دا خو د خبر د بندیز پیړۍ نه ده. دلته خو مبارزې سړی کولی شي، لښکرې یوستی شي، او په لښکرو باندې کله کله یو 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 توپاني حالت راځي، مګر همداسې نه ده لکه د هغه دور. دې ژبه اوس پیدا کړې، دنیا ده، میډیا ده، دا خو تاثیر کوي. دا د هغه زمانې سره موږ نشو پرتله کولی.
د میډیا له پلوه، له زماني پلوه، له دې پلوه چې د فیسبوک او یوټیوب او نورو خواله رسنیو له لارې د ګیلمن شعرونه تر ډیرو پښتنو پورې رسیدلی دي، څه فکر کوي چې اثرات به هم تر ډیرو پورې پاتې نه وي؟
تاسو وګورئ، اول به د ملنګ جان را شروع کړو. د ملنګ جان ترانې چې دي اوس هم د خلکو په غوږونو کې دي، وسم خلق په کورونو مجلسونو په خادو کې داغه چاربیت توسم خلق وګدي ځکه هغه کې ام معلومات او ام پند او ام خوګلنی پکې و دا ټول پکې و ان د فکر د ورکول یو وسیله هغه و هغه فکر په دې وشتمه پیړۍ کې بیا غدې راځوندې شو ځکه چې دا تاریخ او دا تجربه تکراریږي نو چې تاریخ تکراریږي دا پیښه مصرف تکراریږي اوس د میډیا دا ور ده او اوس خو تر هغه لا زیات د غږ رسول کیږي ملنګ جان خو یوازې د سندرغاړو لاري او د کابل رادیو د مغولندو چپول لاري سیمه به خبره ولا خو اوس خو نو په نړیواله کچه باندې ټوله دنیا خبريږي او د ځوان ګلمن ځوان مرګ ګلمن د ام د میډیا نه د خپل پیغام د پاره دی وسیلې په توګه کار واخص او هم د ملنګ جان نقش قدم نو موسیقي نه واخص کدا عادی دغه سې شعرونه ویله ویله کدا وسم چې زموږ تاسو په دې کې ګوکلو کې تر دې ډیر جذباتيان شته مګر دا وی یو کمې د دو په پرتله دا ده چې یو خود د مبارزه ډیر ډاګیز او سپین او انقلابي و او دغه خبره ده چې موسیقي د ټنګ ټکور دا د یو بل خزره وسیله و او ام دې سره وسیله و زرې د ترنړیوالو پر د غو راساو دا خلک هر څومره سیاستونو کې شوارونه ورکی دا به تر ډیرو پورې ورسې یو اندر چې خود ګلمن دغه شیرونه چي دي دا به تر ډیره پورې پاتې دا به تر ډیره پورې د بل نسل د پاره د نورو نسلونو د پاره یو پند وي
اوسمن سه کچرته د شیر د نقل لپاره ورته وګورو کیدیش چې څوک وي چې د ګلمن دغه شیر د وزن لپاره دلته دغه مشکل لري کیدیش چې څوک وي چې دلته په شیر کې فرزن د شواری خبرې کړې دي لیکن یو شی چې په ډیرو شاعرانو کې شاید نوی او په ګلمن او ملنګ جان کې وو او شته هغه دا چې صداقت او چې نه رسیدل په دې شیرونو کې
بالکل یو فکر ده او ورسره صداقت ده دا دوه خپل مبارزې ته صادق وو دا دوه خپل لفظونو هنر ته صادق وو او بل خبره تاسو د شعر او د نظم په حساب موکړه د کی شاعری کومه ده د کی احساسات دي جذبات دي او تفکر ده چې هغه وړاندې کیږي په موضوع او الفاظو کې دوی له دې نه دی وسیلې په توګه کار اخسته شاعر خو ډیر کله د وسیلې په توګه څه کار نه کوي وس شاید دا خپل غزل ویل د خپل رنگینی بیان کړي مګر په هغه کې د ورسره مګا فکر لټو دوی خو مستقیم نن له پیغام سره راننه وته او مګا پیغام رسول د پاره دا د غزمکه انتخاب کړه د اوزان انتخاب کړه بل په ولسی سب کې دا دوه ولسی نظمونه کوي په ولسی سب کې د موسیقي چې دا د ځان پر الفاظ راکاږي الفاظ راکاږي او دلته دوی په دقافي په خیال کې نه او همدارنګه د دې د وزن په خیال کې نه دوی د هنګواري او د موسیقي په خیال کې چې موسیقي هغه ته څنګه وزن ورکړي نو کومک دا د موسیقي له کورن نه کله وباسو کېدای شي چې دا ستاسو کوم اندېښنه چې دا چې د وزن لمخې نیمګړتیا لري د قافیوي جوړښتونو لمخې هم نیمګړتیا لري هغه په زیاده بیا خو موسیقي چې دا هغه یا ټنګ ټکور چې ده هغه دا داسې وړاندې کوي په داسې یو انداز کې وړاندې کوي چې دا په نامه وزنوالي باندې د الفاظو او یا په دغه نورو نیمګړتیاو باندې څوک نه پويږي چې دا اوس کومې خوا ده دا مثلا د تخیل شاعري نه ده دا دې کې تخیل دی چې کمزور دی لا په کې ډېر کم وی یا په نشتی ستاب دی مګر دا یوازې د جذبات او د فکر در رسولو دی وسیلې شاعری ده
او د صدق شاعری ده صداقت چې دی وای چې حد نه لري
او د صداقت
سپیشلتیا چې ګلمن وای دومره غمجن یم چې حد نه لري دغه دی حد نه لرل همدغه عبارت هغه صدق تریوري همدا سینه ده
بالکل دا یعنی دا 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 هغه د سپیشلی زړه غږ دی چې هغه عام ژبه کې مونږ وایو چې ډیر یو بل زړه ته لار کوي کله چې دا حد نه لري دا خبره کوي دا نو هغه نهایی دی یو انسان هغه وروسته کوخخ دی چې دا کړه ده او 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 یو حد ته رسیدل مګر نور بیا دا بیخي د بغاوت او یو انقلاب د پولو باندې وخته ده زګه وی و چې دا هیڅ شې نور حد نه لري
ارڅ چور زیات شو کو بس او بس او دزړه لا تلې ویلې دي ډېر مننه اسمو سر کورودان
ستاپ بل تون تمره غم جن یا غم جن یا ما چ حد نه لري ستاپ بل تون تمره غم جن یا ما چ حد نه لري
پغم جان زردا سے خوگمن یا خوگمن یا ماچ حدن لری پغم جان زردا سے خوگمن یا خوگمن یا ماچ حدن لری ستا پبل تم دم رغم جن
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د نورستاني ژبې شاعر ارکان حرب ډګروال شیر د علي خان کشتونیار د ورپېښې ناروغي له امله د یو شپې ته کالو په عمر ومړ او تیر شنبه په خپل سیمه وانټ وایګل ولسوالي کې خاورو ته وسپارل شو. کشتونیار د قومونو په چارو کې په تیر جمهوری نظام کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار وو. کشتونیار به تل ځوانان تعلیم او تحصیل ته هڅول او ورته به یې ویل چې له اوسنیو ستونزو او سخت ژوند څخه د وتلو لپاره یوازنی لار تعلیم دی او تحصیل. تفصیل په دې راپور کې.
نام پرتو موت تنگ بوئی
دا غږ هم د تل لپاره چپ شو. دا د نورستاني ژبې د شاعر او د حربي برخې ماهر ډګروال شیر د علي خان غږ دی چې د پلار لارښوونې او هڅې په خپل شعر کې ستایلي. زما مهربان پیارا تا ما تا لارخونه وکړه هو تا ما تا درناگانو و علم حاصلولو لارخونه وکړه زما مهربان پیارا تا ما تا په تور شپو کې درنا زیر را کړ او تا را تا په تور شپو کې روخان او زلیدون کې مشل را کړ ستا په لارخونه می په تور تیارو کې لار موندله زما مهربان پیارا تا ز د غفلت له خوب راویخ کړم ای مهربان پیارا دا ټول ستا لارخونه وی چې روخانه او لګولونو ډک لار می موندله ای مهربان پیارا ای مهربان پیارا د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د مرحوم ډګروال شیردالی خان کشتونیار د ژوند پاړه ازادي راډیو ته وویل په 1942 لمریز کال کې د نورستان وانت ویګل ولسوالۍ په ویګل کلی کې د سیدا جان پرګدری په کور کې وزیږید لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په خونځي کې پای ته ورسولې او د منځنۍ زده کړو لپاره د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ درې چلام خونځي کې داخل شو
اسلام لیسې څخه وروسته حربی شونځي کې شاملې کی کابل کې او حربی شونځي څخه وروسته حربی پونتون او حربی پونتون کې مخابره په بخش کې پالي نمبر فارغيږي او اول نمبر هم خپل په پونتون په سطح هم د غرشته کې تعيني تقریبا شل هوادونو ته سفرونه کړي او عالی ترين مدالونه اغست مشتری په کچه پورې او ارکان حربی د چین هواد څخه افغانستان ته راوړي ډاکټر اشرف غنی خوانه ولسمشر لخوا خپل قومي مشاور مشرقي ولایتو په مور کې تعيني
د امیر محمد ولسدری په خبره چې کشتونیار خپل خاوري او خلکو سره مینه درلوده که څه هم چې پوزي ډګروالو خو له جنگونو او وجنو یې نفرت درلوده او تل ځوانان سولې او تعلیم ته هڅول
کله چې په خاني نظام سکوت وکړ ډیر اقارب درجه کا کار په اروپا کې په غرب کې اوسېد په امریکا کې په کاناډا کې دعوت نامې ولېګل چې راشه دلته هغه قابل کورې پرېغوس نورستان ته لاړ وي امدلته مړکیګم امدلته باید دفن شم وطن سره بین نهایت مين لرل هر مزدیګر به سپینګرو سره په ګودر کې بناسو مجلس وکاو ان نورستاني کلتور فرهنگ سر بی نهایت مین و محبت لرن پا طول نورستان که زوانان سر که ناسته سپینگی رو سر که ناسته
طول عمر نورستانی زوانان تعلیم تحت سوالی او کوششی کول چی نوی نسل سخه دیگه چلویخ کلن ناورین او دی جگر و خاطرات دی ذهنون سخه پاکی
مرحوم کشتونیار د یو شپې تکالو په عمر د جمعې په ورځ د ورپېخې ناروغۍ له امله په کابل کې وفات شو او د شنبې په ورځ د چنګاښ په څری رښتمه په ویګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو شیردالی خان نور شعرونه او نظمونه هم لري خو کوم شعر چې پلار ته لیکلی نورستاني محلي موسیقي سره ویل شوی او د ګڼو نورستاني ځوانانو په موبایلونو کې شتون لري او هغوی اوري
لحمد راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خبرونه رانغاړم زحمت شیبر لته سو اجازه اخلم خدای مو مل
چه د حسن شور ما شور یې ما شر وسم چه د حسن شور ما شور یې ما شر وسم پکاز کته کور د مټ مارو سو پکاز کته کور د مټ مارو سو چه د حسن شور ما شور یې ما شر وسم چه د حسن شور ما شور یې ما شر وسم پزے کریے خلوت بت کنا کیجے چھ پزے کریے خلوت بت کنا کیجے تہا سنم پیات میں جے گرو سو تہا سنم پیات میں جے گرو سو چد حسن شور ما شور یہ ما شر وس مسجد حسن سور ما شور یہ محشر حسن پکا رکھتا یہ کرد مجمع رسول چدا حسن شور ما شور یہ محشر